مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زبوريوال کاکړیم سلامونه میو منی اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. خو لومړی خبرونه ته پام راړو. د مهم خبرونو سرټکی: د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو د اوربند پر غزولو او د نومبر پر شپږمه یو ځل بیا د خبرو اترو پیلولو هوکړه کړې ده. د شمالي وزیرستان بې کورسوي او کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته نغدي مرستې بیرته جاري کړي. او ملګري ملتونه وایي کې داسې چې په سوډان کې د پوځ او ملیشو ترمنځ په نښتو کې په سلګونه عام او بې وسلې خلک وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه: د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د استازو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند پر غزولو او د نومبر پر شپږم یو ځل بیا د مذاکراتو کولو هوکړه کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې دواړو لورو په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربند د موافقې په تړاو د اکتوبر پر 15مه دویمه ناسته پیل کړه چې د اکتوبر پر 30مه پای ته ورسېده. د اکتوبر پر 30مه د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مذاکراتو په پای کې ټولو خواوو د اوربند پر دوام هوکړه کړې ده او د هغې هوکړې د پلي کولو پر لارو چارو به یوه اونۍ وروسته د نومبر پر شپږمه په استنبول کې د لوړې کچې په بله ناسته کې بحث او پریکړه کیږي. په اعلامیه کې راغلي ټولو خواوو موافقه کړې ده چې د څارنې او تایید داسې کړنلاره رامنځته کړي چې پر بنسټ یې د سولې، خوندیتوب او پر سرغړونکي لوري د جریمې لګول باوري کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د استنبول تر مذاکراتو سمدستي وروسته د اکتوبر پر 30مه پر خپل ایکس پاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي چې حکومت یې د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې د ستونزو حل غواړي. د شمالي وزیرستان بې کورسوي او کډوالو د اکتوبر پر 30مه د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته نغدي مرستې بیرته بحال کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې هم دوی ته د نغدو مرستو ورکول بیرته پیل کړي او هم دې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. په احتجاج کې شریک یو قبایلي مشر ملک نور علي خان وویل چې دوی د بکاخیلو د کیمپ مخې ته ناستې او که یې تر دوشنبې غوښتنې پوره نه سوي نو د بنو غلام خان او میرانشاه ترمنز لارا د احتجاج په توګه تړي. د احتجاج یو بل ګډونوال اسلم داخل وویل
چې د لاسه ایبل سه ګلنه د دې کډوالۍ ژوند تیروي او نن بیا په بکاخیل کې مختار سره روان شوی دی. هغه کډې باندې د کاله کې مروادي د ځکان د پېښور چې تمرا کډوال دي سره روان دي هغه بیا هم احتجاج روان کړای دی. ایمیش چې کیما جایزه مطالبه درو چې میش نه را واپسې کوي خپل وطن ته مواله ځای دی. میش نه تقریبا یو کول چې کیم دی اف ډی ایم ری پای هبند کړی چې دوی میش واپسې کولای نشي. هغه د میش ترتی دوی میش ته هغه نر لږه واپسې هدا میش نشي.
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افدونو پر وخت د انتظام ادارې د بیړنیو حالاتو څانګې مرستیال مشر احسان داوړ مشال رډي ته ویلي چې د فنډونو کمی له کبله د کډوالو نغدې مرستې ځنډول شوې دي. د په وینا چې کله هم فنډونه ترلاسه کړي نو دا مرستې به بیرته جاري سي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي د مهال په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان وګړي په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندي. سردار احمد شکیب د اکتوبر پر 30مه پر ایکس پاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي دي چې شاوخوا 10,000 افغان کډوال نیول شوي او ګڼ شمیر نور په موټرو کې سپاره او د خپل هیواد پر لور روان دي. نوموړي تور پورې کړی چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول د پنجاب په سیالکوټ، خوشاب او وټک کې افغان وګړي نیوازي د پیسو له ورکولو وروسته له توقیف خوشې کیږي. په بیان کې له پاکستاني حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې تورخم، سپین بولدک، غلام خان او انګور اډې لارې دي چې څومره زر وي هغومره زر یې خلاص کړي چې د دوی په وینا افغان کډوال په عزت او منظم ډول خپل هیواد ته ستانه سي. د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د سردار احمد شکیب د دې سرګندونو په غبرګونو کې څه نه دي ویل شوي خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي کېدای سي چې په سوډان کې د پوز او ملیشو ترمنځ په نښتو کې په سلګونه عام او بې وسلي خلک وژل شوي وي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاند سیف میګانګو د اکتوبر پر 1.5 په جنیوا کې خبري اعلان ته کړې ده. نوموړي ویلي دا په داسې حال کې ده چې ملیشا ځواکونو د سوډان له پوځ څخه د هغوی وروستی قوي مرکز ګڼل کېدونکي الفشیر ښار هم نیولی دی. په بیان کې راغلی چې ملیشا ځواکونو په لویدیځه سیمه دارفور کې پروت دا ښار د پوځ له 13 میاشتنۍ قبضې وروسته د تیر یک شنبې پورز نیولی و. په بیان کې راغلی دوی اټکل کوي چې په دې ترڅ کې به په سلګونه عام او بې وسلې کسان وژل شوي وي. نموړي دا هم ویلي چې د جګړې له سیمې ژوندي وتلو خلکو دوی ته ویلي چې د ملیشا ځواک غړو لږ تر لږه پر 25 میرمنو ډلهیز جنسي تیری کړی دی. ملیشا ځواکونو په دې اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د عام ولس ځورولو او وژلو تورونه رد کړي، بلکې پوځ یې په ورته کړنو تورن کړی دی. د پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ لمشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا او نور رپورټونه به واوري. پاکستان او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اوبند پر غزولو او د نومبر پر شپږمه د خبرو اترو پر بیا پیل هوکړ کړی ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي دواړه غاړي باید له پاروونکو بیانونو ډډه وکړي.
چې وایي چې مذاکرات کوو، نو مذاکرات خو هر لپاره سره کوي که نه، نو داسې خبرو سره بیا داسې نیت څرګند شي، جواد شي چې تاسو حل نه کول غواړئ، نو بیا خبرې سره کوئ.
بل پلو په پېښور کې د پاکستاني پوز له مشر سره ملاقات کوونکو ځینو قبایلي مشرانو ویلي په کار ده چې د دواړو غاړو قبایلي مشرانو ته د سولې په خبرو کې د رول لوبولو موقع ورکړل شي. د ملګر ملتونو په مالی مرسته په خوست کې یو شمیر پروژې پای ته رسیدلې دي. یو ځای کس وای
یو کالان درې سال لا روان سا په هر کل کې سنتي دبل جوړ شوی دی، یار جوړ شوی دی، ولختای جوړ شوی دی، ټول دا ګټه وړي دو.
د دې هر څورې دوه مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو پر دې هوکړه کړې ده چې اوربند بغځوي او د نومبر پر شپږمه به یو ځل بیا د ترکیې په استنبول کې سره کښېني چې دوه اړخیزې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. دا له هغه وروسته ده چې د اکتوبر پر 15 په استنبول کې پیل شوې خبرې اترې د اکتوبر پر 13 پای ته ورسېدې. د ترکیې د بهرنی چارو وزارت په دې اړه یو خبرپاڼه خپره کړې ده چې په کې د دواړو لورو لخوا د نومبر پر 16 د خبرو اترو پر بیا پیل هوکړه شوې ده. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان او افغانستان د خبرو اترو په دوباره شروع کولو صلاح شوي، تر هغې چې دوی په 6 نومبر د ترکیه په استنبول کې دوباره خبرې اترې پیل کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوربند هم وي. د ترکیه د خارجه چارو دفتر منیسټری آف فارن افیرز د خپلې ایکس پاڼې د لارې خبر پاڼه جاری کړې چې هغوی پکې د اکتوبر په 13 لیکلي را روانه غونډه چې په 6 نومبر به هغلته کېږي، پکې به د اوربند نافذولو په طریقه کار هم خبرې اترې کېږي. دغه خبر کې زیاته شوې د 15 نه تر د 13 اکتوبر پورې هغلته د خبرو اترو مقصد هم دا چې د دوحه قطر غونډې په وخت شوې اوربند یقیني کړی شي. دا چې د خبرو اترو په دوران هم د دواړو غاړو د واکمنانو لخوا هم د خبرو اترو د غونډې په محل زیاتره وختونه ګواښېدلي بیانونه هم ورکېږي، نو آیا بیا په داسې حال کې به دغه مذاکرات کامیابه شي؟ مشادر هم دغه پوښتنه د سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک نه وکړه.
هغوی بیا داسې خبرې کوي، غیر ذمهوارانه خبرې کوي که نه، دا خو یو قسم ته اشتیارانګیزي ده، او دا اشتیارانګیزي چې ده دې سره د لکونو خلکو ژوند مرګ تړلی دی. پکار نه ده چې داسې خبرې خلکو کوي. او بیا چې وایي چې مذاکرات کوو نو مذاکرات خو حل لپاره سره کوي کنه، نو دې داسې خبرو سره خو بیا داسې نیت څرګند شي جواب شي چې تاسو حل نه کول غواړئ، نو بیا خبرې سره کوئ چې خبرې کوئ نو پکار ده چې هغې لپاره روغ نیت او سمه اراده ده او لږ په ژبې باندې کابو پکار دی.
د اکتوبر په 15مه د دفاع وزیر خواجه آصف میډیا سره خبرو کې ویلو کله افغان طالبانو سره مذاکرات د لارې معاملات سم نشو نو بیا خو د هغوی سره آزاد جنگ دی. د خبرو اترو په دې لړۍ کې پاکستان د افغانستان غواړي چې تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالې ډلې ضد ګام واخلي او پاکستان دې په دې خبره باور کړي چې ګنې دغه ډله به هغلته هیڅ بریدونه نه کوي. خو د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 13مه د هغه هیواد د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی یو ویډیو شریکه کړي چې پکې وایي چې دوی ډیر وار پاکستان ته ویلي ټي ټي پی ستاسو د ملک دننه ستونزه ده او دوی هیڅ ذمہواری نه اخلي، باید پاکستان دی پخپل هواره کی. ورسته د دواړو خيزو جګړو په دوحه قطر کې د اوربن فیصله په 13 او 19 اکتوبر غونډه کې شوې و. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اوربن خبرې د قطر او د ترکی په منځګړی توپ کیږي. دغه مذاکرات د هغه پیښې وروسته شروع شوه چې کله د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د یو ریپورت سره سم د اکتوبر په 19 ماخام په ارګون پکتیکا او برمل کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې ځینې خلک وژل شوه. بلخو پاکستان حکومت د اکتوبر په 19 ویلو د افغانستان له لوري د پاکستان په ګڼو ځایونو کې بریدونه شوي. افراسیاب خټک بیا د هم ویل بدمرغي ده چې د پاکستان د لوري د مذاکراتو په ټیم کې د خارجه چارو دفتر نه هڅوک نشته، بلکې په کار خو بیا داوه چې دې کې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د پاکستان کوم وسنه او یا په خواني سفیر هم موجود وي.
خو یو سفیر صادق خان چې هغه دلته کې سفارت کې کار کړی او پیژشته دې ښکاله هغه خصوصي نماینده د افغانستان ته او دې خبرو کې هیڅ هغه څهونه لیدل شو د پاکستان کې چې د خبرې وران دي کو دغه پاتې شو نو وران دي چې چا کار دی هغه نه کوي او چې چا کار نه دی هغه به کوي.
د پاکستان حکومت شاوخوا هر داسې بیان چې د مذاکراتو په ځنډیدو یا ناکامۍ جاری کیږي پکې وایي چې هغلته په افغانستان کې ځینې د هندوستان مرسته کوونکي واکمنان ناست دي او نه غواړي چې ګنې دغه مذاکرات کامیاب شي. خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول دغه تورونو ته ځواب نه دی ویلی. بلخوا په سرحدي پوله د لانجو وروسته هغلته د تورخم په شمول ګڼې تجارتي او د ولس د تګ را تګ لارې شاوخوا په شلم ورځو تړلې شوې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
د پاکستانی پوز مشر حسیم منیر تیر ورځ په پېښور کې لا یو شمیر قبایلی مشرانو سره لید کاته کړي او هلته یې په وینا کې ویلي چې پاکستان د افغانستان په ګډون له ټولو گاونډي هیوادونو سره امن غواړي او د افغانستان له خاورې څخه په تنظیمیدونکو وسلوالو فعالیتونو څخه دی تنگ دی او د پوینا د نسی برداشت کولای. په دی غونډ کې شریکو قبایلی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د پوز مشر ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټولې مسلې د خبرو اترو لاله هوارې کړل شي. تفصیلی غلام غوس راکوي.
د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل آصف منیر ویلي پاکستان د خپل ټولو گاونډي هوادونو او په خصوصي توګه د افغانستان سره امن غواړي او پاکستان به پخپل خوره د افغانستان د خورینه ترګری نه برداشت کوي. د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پي ار لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د پوز مشر فیلډ مارشل آصف منیر د خبره په پیښور کې د قبایلی زیلو د زینو مشرانو سره د اکتوبر په 13مه په یو جرګه کې کړی ده. د پوز د مشر د دې خبري په اړه په هغه جرګه کې موجود د مومندو یو قبایلی مشر نادر منان کوډاخیل له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
دغه جواب هم دا و چې افغانستان په گاونډي پرته زموږ سیاملتي مسلمانانی یو بلدي پر کومو سیو موږ افغانستان هیڅ قسمه تام ته خوانې نه غواړو خو ځینې موضوع یا ځینې دغه مشکلات راځي او دا غیر دی د قبایلو کې حالات خرابې دي دغه طرف هم دوی ته مداویو کړه کسو دغه طرف پر اړیکې دا کنټرول کوي.
د ای ایس پی آر د خبرپانی تر مخه د پوز مشر آصف منیر دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترګر ګروپونو په ضد د کاروایي کولو په ځای هغوی ته سهولت ورکړې دي. خو د مومندو قبایلی مشر نادرمنان کوډاخیل وایي د یو بل د خاورینه د وسلوالو د سهولت کاری معامله ډیره پیچلی ده او قبایلی مشرانو د اکتوبر د دیرشمې په غونډه کې عسکري چارواکو ته وړاندیز ورکړی چې د پولی د دواړو غاړو قبایلی مشرانو ته دې موقع ورکړی شي چې هغوی د جرګې د لارې د معاملات حل کړي. د پوز مشر قبایلی جرګې ته په وینا کې دا هم ویلي چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا نه به د ترهګرو او د هغوی د سهولتکارو په مکمله توګه صفایي کوي. خو بلې خواته هم تیره ورځ بیا د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی په راولپنډۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د وسلوالو په ضد د عسکري ادارو عملیات د ډیر وخت نه روان دي، خو په دې وجه ناکام دي چې د صوبې حکومت او د ځایي ولس سره د پالیسیانو په جوړولو کې مشاورت نه کیږي.
ہمیں اعتماد میں لیا جائے، خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے، ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے.
د پختونخوا صوبہ زمونگ دا او مونگ دی پا مشاورت کی شامل کرے شی. که د مشاورت روستو سه پالیسی جوړیږي نو د منفي اثراتو په ځای به د هغې مثبت اثرات وي. د 2004 نواخله تر اوسه چې څومره هم پالیسیانې جوړې شوي نو په بندو کمرو کې جوړې شوي او په دې وجه نه پوځي عملیات په کار راځي او نه د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات په کار راغلي دي.
بنی ہے بند کمروں میں بنی ہے، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہے کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں.
خود آئی ایس پی آر د خبر پانی تر مخه د پوز د مشر سید عاصم منیر سره په جرګه کې موجود قبایلی مشرانو د ترګرو په ضد د پوز د مکمل حمایت د اعظم اعاده کړی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښته د پاکستان افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په داسې وخت کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند غزولو هوکړه شوې ده او ټاکل شوی چې د نومبر پر شپږمه خبرې اترې بیا وسی، په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان مشران باید له پارونکو بیانونو ډډه وکړي او بل پلو د دې په وینا دا هم مهمه ده چې دواړه غاړي د وسلوالو د تګ راتګ په مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پوهان شون کې وای چې وړاندې نه دوه خو اړیکی خراب دي او کړکیچنې هم دي او بریدونه هم وخت په وخت په یو بل کیږي. بیا داسې حال کې په یو بل تورونه لګول یا د یو بل پر ضد بیان ورکول نور هم نقلاري ته هوا ورکوي. باید دوه خو د مذاکرات لارې کشالی هوار کړي او د یو بل پر ضد بې ځایه بیان بازی نه ډډه وکړي. پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم څانګې استاد او شون کې چې په سیمه کې پاترګرې څېړنې کړي او کتابونه هم لیکلي دي، پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف مشال لیډو ته وایي،
یو طرف ته موږ ته لاګي چې د وړو ملکونو په مانس کې د حالات دوره کړکیچن دي نه لکه سوره جوړې کول شي. که طالبان چرې تاون وهم کې یو ټي ټي پي افغانستان نه ختم هم شي، بیا هم د ټي ټي پي معاملات دوره کړکیچن داس اغا ختميږي، ځکه نه چې لکه ما څنګه ذکر وکړو چې د پاکستان کې هم د ټي ټي پي سلیپنګ سیلز دي یا دلته کې هم دغه مشتواله شته. نو پاکستان سره یو ټوس موقف په دې حواله ضروری ده چې بیا که افغانستان نه ختم شي ټي ټي پي، به پاکستان کې ټي ټي پي څنګه ختموي؟ پہلا خبره. دویمه خبره دا ده چې ګوره یو خو د پاکستان دریز ده چې افغانستان مګه د پاکستان خلاف استعمال نشي، بالکل ټیک دریز ده، خو بیا دنه علاوه د طالبانو هم د یو دریز شته چې د پاکستان مګه د طالبانو خلاف استعمال نشي. او افغانستان یو ساورن خود مختار ملک وګڼي، خود دې پرا دړکې یا سکوندا یو بل باندې الزامونه د سره معاملہ نور کړکچن کیږي، د خلکو جذبات کاریږي، دا د مسلې حل نه ده.
پیخور کې د شخصي ټلویزیون ډان مشر علي اکبر وای چې دوه خو تخکاری داسې چې امن لپاره سنجیده نه دي، او هڅه د امن لپاره کمی او د جنگ لپاره سی وخت کاری.
په استنبول مذاکراتو کې داسې ولګي دا چې دوی دا ناشته چې کومه ده دا د سولې لپاره نه کوي، بلکې دورانی د لپاره کوي، ځکه چې ماته دوه طرفونه چې کوم دی، هغه پاکستان دی او هغه افغانستان دی، مخلص ونه لگے دل دا امن دا پارا او دا سخکاری چیرا پس معاملہ باندے چی دے دا خپل مز کی تاو تریخ والے نور سیوا کی منگ تا پاکستان بیانون اخکاری خوکا منگ دا افغانستان مو گرونو آغیم بیانون چی دی آغیم دا شر طرف تا بوزی دا سول طرف تا نبوزی.
نوال جاتے بھی کدا بیان بازی وندر دا او امن لپر سنجی دا حال زلی دوانو حیوادونو ونکلے نویوار بیا جنگ تا بلار حوا رشی. او دا ور با افغانستان او پاکستان پړم بي زليو بلتا مخامخ وي،
ډير زيات نقصان ورسي، او دا سه خکاري لکه دا جګړه چې کومه ده نو مطلب دا یو زليبيا پشای بیرونی قوتونو خکاري چې هغه دا زل چې کوم ده نو هغه پاکستان او افغانستان په خپل ماس کې چول غواړي، نو مخکې خدا سه واځي هغه بیرونی او خارجي قوتونو د هغه خلاف افغانستان په کار جنگي دو سپورټ به پاکستان ورکو، خو ځ دلته کو پاکستان او افغانستان مطلب یو بل سره مخ شي، بیا خاص کراغه تر
پاکستان دعوا کوي چې ټي ټي پی مشران او جنگیلی په افغانستان کې میشتي او د پاکستان دننه حمله کوي. په کال 2020 کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دورسته د پاکستان په 300 ځله په هغه هیواد کې حمله کړي او دا وی کړي چې په بریدونو هدف یې تحریک طالبان پاکستان غړي وو، خو افغان حکومت او ولسی خلکو بیا ویلي چې ولسی ځایونه په نښه شوي دي. د دوه هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی او جګړه تر هغه وروسته پیل شوه کله چې پاکستان پر کابل او پکتیا هوایي بریدونه وکړل. ورستو دا ٹی ٹی پی یو سرچینی مشال لیڈو ته ویلی چې دا کابل په برید کې دوه مهم غړي وجل شوی دي، خو نمونه لانی دی پډاګ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دا مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان بې کورسوي کډوالو د بنو په بکخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته ورکول کې دونکې هغه نغدې مرستې بیرته جاری کړي چې د دوی په وینا لتیرو لسو میاشتو راهیسې درول شوې دي. دوی وایي د دې مرستو د بندیدو له کبله له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په عین وخت کې دا غوښتنه هم کوي چې حکومت باید د دوی سیمې له وسلوالو پاک کړي او دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان به کورشو کډوالو بنو بکاخیلو کې احتجاجي لاریون پیل کړي. حکومت نه غوښتنه کړي چې د 1300 میاشتو نه ځنډیدلې نقدې مرستې دې ورکړي او خپلو سیمو ته دې ستانه کړي. دوی وایي چې هر ځل یې خپلې مرستې په سوال مینات او احتجاجونو پس اخستې. د 1300 میاشتو نه نقدې مرستې بندې لستونزو سره مخ دي او د 1300 کالونو نه بې کوره دي. کډوال وایي چې نه حکومت مرستې پر وخت ورکوي نه یې خپلو سیمو ته ستانوي. د کالونو نه د خیمو ژوند په برخه دی. احتجاج کې شریک د کډوالو یو مشر ملک نور علي خان وویل چې بکاخیل کیمپ مخې ته ناست دي. د دوشنبه پورې که غوښتنې پوره نه شوې نو بنو غلام خان او میرام شاه سړک د احتجاج په توګه تاړي.
میز والا او به چې میز ټن تو والا غوي خدا ټن تو د طالب رزر سیدګای د مداخله په نوماد مشروع د پوره لګه ولای دی چې دغه د دینار ورسوي او متاثرین ته غاپیل دی چې د دینار ورسوي. میز ضرور نورا ټن لګه ولای دی د میرم شاه د میرالي شکیم سجارون دی وته د میز اپیل دی چې د دوی ورځې کې د خپل ضرورتین پیراکو بیمرون وی نه را تکلیفی ادام پاورت که خدای خوش آواده میش چه تموم متاثرین سر از جمع شی بیا میش بروش که دا تنت لگوی رود و بندوی میش و اخپل و متاثرین تا اگه ده میساج ده پرت از لجال مطالبه آقا کی پا بندو میش بیلور بی.
دا احتجاجی و بلگردنوال اسلام مداخل مشال ریدیو تا وویل چه دلسو کالونو نا بکوره دی. نه مرستې ورکوي نه یې سیمو ته ستنوي. که خپل حق ورنه کړي نو پراخ احتجاج پیلوي.
چې د لاسه یوه لسه کلونه دی د کډوالۍ ژوند تېروي او نن بیا په بکاخیل کې مخته سره روان شوي دي. هاکه د بانې د کاله کې مروا د ډیکان د پېښور چې څومره کډوال دي سره روان دي هغې بیا هم احتجاجو روان کړی دی. میږ چې کومه جایزه مطالبه درو چې میږ نه را واپسي کوي خپل وطن ته مو ولاژی میږ د ایف ډی ایم ای ریشن یو شای نه غوړي خو میږ واپسي کوي. نو هغه په دې کې دی ناکام دي. نن بیا میږ دا ورته یایي چې د میږ نه تقریبا یو کل چې کوم د ایف ډی ایم ای ری پیخه بند کړي دي میږ تخپل مسجینا هانه کیږي چې احاده میش خاک جوړی شي چې دیمیش واپس کولای نشي. احاده میش ترتی دیمیش ته اهانر لږه واپسی احاده میش نشي. اول مطالبه نن دیمیش ده هدو چې میش بالکل واپسی غوړي د هغه پر احتجاج غنه خاتمه وي.
2014 کال فوزی عملیاتونه لکونو خلک به کورول چې د انتظامیه حکومت په وینا اوستانه کړل شوی. خو د شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې د دا تاخیلو تحصیل نیمایي او شوال پوره تحصیل بې کوره شوي خلک لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه کړل شوي. د شمالي وزیرستان کډوالو دغه غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ایمرجنسی څانګې ډیپټي ډایریکټر احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډز د کمی په وجه د کډوالو نقدې مرستې ځنډول شوې. څنګه هم چې فنډز راشي مرستې به جاری شي. د دوی د واپسې لپاره تیاری نیولې. څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو کلیرنس ریپورت ورکړي نو دستانه دو بهیر به پیل کړي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر محمد یوسف کریم هم مشال ریډیو ته وویل چې د داخلو کډوالو د ستونزو په اړه له متعلقه ادارو سره په تماس کې دي. د دوی د سیمو د صفایي عمل روان دی خو حالات لا سم نه دي. څنګه هم چې هلته حالات برابر شي نو دستانه دو بهیر به پیل شي. کډوال وای چې کالونه په خیمو کې وباسل نور د دوی سیمه صفا کړي خپل سیمو ته د ستانه شي چې نور خپل کورونه آباد کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اوریدل چې له شمالي وزیرستان څخه بې کوره سویو کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې دوی ته د نغدې مرستې ورکړل سي او هم د خپل کورونو ته ستانه سي. دوی که غوښتنې ونه منل سوي نو د دوشنبه په ورځ به سړکونه وتړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو، مشال ریډیو دغه خبرونه هر ورځ د پېښور له وخت سره سم ل شپږو تر اوو بجو خبريش تاسو پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدل سي. وخت د خبرونو د لنډیز د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو استاجو د دوړ هیوادونو ترمنز د اوربند پر غزولو او د نومبر پر شپږم یو ځل بیا د مذاکرات کولو هوکړه کړې ده. د اکتوبر پر 13 د ترکیه د بهرنی چارو وزارت پر ایکس پاڼه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مذاکراتو په پای کې دوړو او غاړو د اوربند پر دوام هوکړه کړې ده او د هغې هوکړې د پلي کولو پر لارو چارو به یوه اونۍ وروسته د نومبر پر شپږم په استنبول کې د لوړې کچې په بل ناسته کې بحث او پریکړه کړي. د شمالي وزیرستان به کورسو یو کډوالو د اکتوبر پر 13 د بنو په بغاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته نغد مرستي برتبال کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې هم دوی ته د نغد مرستو ورکول بیرته پیل کړي او هم دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. په خبر پرتونخوا کې د کوترتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې د فندونو د کمی له کبله د امرستي ځنډې دلی دي او دوی په وینا چې کله هم فند ترلاسه کړي نو د امرستي به بحال شي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان وګړي په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بند دي. سردار احمد شکیب د اکتوبر پر 13 پر ایکس پاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې شاوخوا 10,000 افغان کډوال نیول شوي او ګڼ شمیر نور په موټرو کې سپاره او د خپل هیواد پر لور روان دي. ملګری ملتونو وایي کې دای چې په سودان کې د پوځ او ملیشو ترمنځ پنشتو کې په سلګونه عام او بې وسلې خلک وژل شوی وي. د خبره د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وایان د اکتوبر پر 13 په جنیوا کې خبري اعلان تکړه ده. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو، اوس هم راځو د نورو ریپورټونو پر لور. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له څخه راهیسې په ګڼ شمېر افغان کډوال د دې لپاره پاکستان ته تللي وو چې له هغه ځای نورو هیوادونو ته لاړ شي. په دې ترڅ کې ګڼ شمېر افغان خبریالان هم پاکستان ته تللي وو چې له هغه راهیسې ځینې وتلي او لا هم ډېر هلته پاتې دي. دوی وخت په وخت غوښتنه کړې ده چې له دوی سره دی مرسته او وسی. په عین وخت کې د خبریالانو د ساتنې تنظیمونو هم د دوی د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په دې اړه دا رپورت اورو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا امسو د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنری، د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړو یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوال ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې ده. پلیک کې چې ونسخه د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 خبره شوې خبرداري ورکړل شوې چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا سلی واکمنۍ او د 2021 کال اگست میاشتې وروسته پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپل کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. پلیک کې راغلي ډیری افغان خبریالان په پاکستان کې له قانوني اسنادو او هیڅ ډول امنیتي تضمین پرته ژوند کوي او د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدید څخه ډډه کړې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک به د لاسلیکونو له راټولولو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو ادارو ته واستول شي. هغه زیاته کړه
ما ګان راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی او ټولو خبریالانو او د خبريالانو ډلو ته مو استولای دی چې لپاره لاسلیکونه ورسته به د ملګرو ملتونو سرمنشي او د خبريالانو د ملاتړ ټول بنسټونو ته واستو څو اوسنۍ وضعیت بدل شي
موجود تغییر پیدا وکړي.
دغه سازمان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د پاکستان حکومت وغوړي چې د افغان خبریالانو د ایستنې بهیر ژر ودروي او هغوی ته موقتي استوګنه او قانوني اسناد برابر کړي. په لیک کې همدارنګه غوښتنه شوې چې د ویزو او بشردوستانه استوګنې بهیر چټک شي، هغو خبریالانو ته چې له ګواښ سره مخ دي لومړیتوب ورکړل شي، او د نړیوالو ادارو په همکارۍ عاجلې بشري او رواني مرستې ترسره شي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو میاشتو کې وروسته له دې چې د استوګنې ویزې تمدید نشوي او اوس د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیا له امله د افغانانو د نیولو بهیر په دې ښار کې زیات شوی دی. دا حالت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې له افغانستان څخه راغلي دي. له یوې خوا د پولیسو لخوا د نیونې او ایستنې ویره، او له بلې خوا د کډوالۍ د کیسونو د پروسس ځنډ د دې ټولو خبریالانو لپاره جدي اندېښنې جوړې کړې دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په وینا ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې نورو هیوادونو ته خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د ځواب په تمه دي، خو د دوی اقتصادي او رواني حالت ډېر خراب شوی دی. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان یا RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د راپورونو له مخې له هغه مهال راهیسې چې د پاکستان حکومت افغانانو د استوګنې د ویزو د تمدید لړۍ درولې ده، د بې اسناد افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ایستنې بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری UNHCR د شمیرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,500 ډېر افغان کډوال لغې واده ایستی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سم راځو د یو بل ریپورت په لور. د افغانستان د خوست ولایت نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژې د خدمتونو دفتر لخوا په 15 کلیو کې د کلیوالي سړکونو اسنادي دیوالونو او د اوبو د کینالونو او نور برخو کې او اویا پروژې بشپړې شوې دي. مسولین وایي چې په دې یو کلنه برنامه کې شاوخوا 2000 ځایي ځوانانو ته کاری موقع هم ورکول شوی وي. ځایي خلکو په دې خوشحالي څرګند کړي. دا نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې واو یا پروژې چې ټول ورباندې 155 میلیون افغانۍ لګښت شوی، د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په چوکاټ کې د یو کال په موده کې پلی شوې، چې په کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، خلکو او بې سرپرست ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول شامل ول. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي حاجی المر خان مشال راډیو ته وویل
یو کالان در رسال لای روان صاحب په هر کل کې سنتي دبل جوړ شوی دی، یار جوړ شوی دی، ولختای جوړ شوی دی. د 15 په تکلی ان شاء الله چې د میګ د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په د زنخل په سیمه کې هر کل ته دا کول شوی دی، ټول دا ګټه وړي دو او خلک تنخیب کوو خوشتي دی برزینا و دویم یې کورینا ورته شي.
د کاری فرصتونو کمښت ډیر کله د دې لامل کیږي چې د نورو ځوانانو په شان خوستیجن کې هم په قانوني او قاچاقي لارو یا بل هیواد ته تګ هڅه وکړي. چې بیا ډیری په دې هڅه کې لستونزو او کړاوونو سره مخامخېږي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اکبر شاه وایي،
ډیره مهمه خبره یې دغه د ټیل نه چې خو کور پیدا شو او بل د کوم خلک چې نن سبا کې فرار کی په کچکی چې ډېر ښکلي ځوانونه مې ګیلو صبر کړه، دغه دی واجه چې اقتصاد نشته، کور نشته، او د سا ښکل زمیږ د سیمې نادر شاه کوټ خلک ډېر د کچکی نه وګرځل. ستره ګټه یې دا وویلې چې پیسې او کاروبار ورته پیدا شو، پنځه روپۍ وګټلې ولته پمیلته یې چپی وړل.
د ټولنیز ملاتړ او معیشت په دې پروګرام کې د ټولنې د نورو اړمنو قشرونو لپاره هم ځینې خدمتونه په پام کې نیول شوي وو چې موخه یې کوردنه له دوی سره د لږو مرسته شویو امکاناتو څخه د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول ول. د برنامې ولایتي مسؤول انجینیر عبدالبصیر محمد زی ویل،
دیارلس سوه کورنیو نه زیاتو کورنیو ته موږ غذایي مواد توزیع کړي دي، او تر څنګ مو یوه بله برخه لرله چې هغه بې سرپرسته ښځې چې سرپرست کور نه لري غېدې پورمو غوی چرګان چې ورته غم توزیع و.
د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په کلیو کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت برنامه چې د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوه، ځایي چارواکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د خلکو د اسانتیاوو لپاره نورې پروژې هم پلي کړي. خوست والی مولوی عبدالله مختار د غونډې ګډونوالو ته وویل،
نو ټول مشاهد ته د ډیسټریټ نه د ملاتړ بلنه هم ورکوم او دلته د کار کولو بلنه هم ورکوم، او غوښتنه مې داره چې د اساسي کارونو او د داسې پروژو د تطبیق لپاره دلته راشي چې دغه ملت او د ولسونو لپاره تل خوښي پکې نغښتې وي.
سره له دې چې د خوست اوسیدونکو په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي ملاتړ د سپیری او نادر شاه کوټ په ولسوالیو کې د خلکو د ژوند د بیلابیلو برخو لپاره د ګڼو رغنیزو پروژو پلي کېدنه یو ښه ګام بولي، خو تر څنګ یې غواړي چې د دې ولایت د پاتو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې او اړتیاوې هم له پامه ونه غورځوي.
ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو رضو د یو بل ریپورت پر لور. په تورخم په لنډی کوتل بازار کې د تورخم دروازې تړل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. مظاهر شان ویل چې د لارو تړل کېدو لوجي سبزی او میوه خرابېدو ډیر توانونه ور اړولې دي. د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی چې کله هم په افغانستان کې د میوه سیزن پیل شي نو دا دروازه وتړي او هلته تازه میوه خراب شي او سوداګرو ته په میلیونونه ډالره توان ورسوي. خو بیا په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي د مظاهرې چانو د تورونه رد کړی دي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورت لري.
په لنډ کوتل کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت سیاسي مشر مفتي محمد اجاز شینواری تور پورې کړ چې کله هم په افغانستان کې د میوو سیزن شروع شي نو پاکستانی چارواکي ورته داسې یو کشاله رامنځته کړي چې سرحدي دروازې ورسره وتړي او دواړو خواوو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان واوړي.
تاسو گزشته 15 سال تاریخ وګورئ چې کله په افغانستان کې د انګور او د منی سیزن شي نو دلته یو مصنوعي قسمه کشیدګي او جنگ چې کوم دی دا جوړ کړی شي، نو د دې ځای تاجران هم تباکا هلته یې باغونه اخیستي او د هغې ځای تاجران او زمینداران او باغبانان هغه هم تبا او برباد کړ. نو اخر پښتون دا سوچ کوي چې دا څه وجه ده چې کله ما د ګټې ځای راځي نو دوی چې کوم دی مشکل به جوړوي. ټیک ده چې په افغانستان به هم اثري، خو نن ما زر یو نیم زر کسان مزدوران دا چې کوم دي بلکې د دې نه زیات په زرونو تعداد کې مزدوران دا بیروزګار دي. ته د لنډی کوتل دا بازار وګوره، د دې ټول تعلق دا د تورخم سره دی. نن ستا د دې بازار کوم حالت دی؟
یو قومي مشر میراج الدین ویل چې په تورخم کې مزدورانو نه روزګار اخیستل شوی او په بدل کې حکومت څه نه ورکوي.
په کور کې د ډوډۍ د بچو د رزق سک پروگرام یې نشته چې مزدور او ریډي والا او کانډي ګوټي والا چې روزګار لري دلته چا څه ور کړای درې درې هفته وشوي تک ګاډي ولیار دي اخر زه تاته مجدا به کوم پلوزي دا خو روزانه ډرام بادا روزانه په موږ باندې رو باندې رامي دي روزانه دي مقصدونه پته نشته چې څه شوی دی دومره غټه خبره هم نه او بارډر بند شي تاسو ګورئ چې بارډر سره څومره خلک متاثر شو
په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مظاهره چیانو دا تورونه ناسم دي چې د افغانستان د میوو په سیزن کې دا دروازه تړل کیږي. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان په پولو باندې حالات ناسم دي او یو بل سره نښتې شوي، نو احتیاطاً دا د تورخم دروازه تړلې چې دواړو خواو ته لا نور ځاني زیان وانه وړي. د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبل اړولې. د دې نښتو نه پس د اکتوبر 12مه نیټې رئیس د تورخم په شمول افغانستان سره ټولې سرحدي پولې هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرتې دي او دوه اړخیز تجارت معطل شوای. د اکتوبر 15مې نیټې نه په سرحدي پولو باندې دواړو خواو ته ډزبندي شوې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات وشول خو څه نتیجه ور نکړه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې سره په بیا بیا کېناستل حکومي هوکړې ته سره و نه رسېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړئ او تبصرې پیوکئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوړیست اوریدونکو راځو د یو بل ریپورت پر لور. او په دې ریپورت کې ځو د خیبر پښتونخوا کوهارت ته. هلته یو نندرتون سوی دی او په دې نندرتون کې ګڼ شمېر هنرمندانو برخه اخیستې ده او هغوی ته انعامونه هم ورکړل سوی دي. دوی ویلي چې د دغسې د آرت او کلیګرافي نندرتونونه باید نور هم جوړ شي او نور هم دوی ته دغسې موقع په لاس ورکړل سي. ممتاز بنګش په دې رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا په کوهار ضلع کې د اکتوبر په 13مه نیټه د ضلع انتظامی او د ځوانانو د امور ادارې سوري لاندې خطاطي یا د کلیګرافي او د انځورګرۍ مقابلې ترسره شوې. په یادو مقابلو کې د کوهار پوهنتون، بیلابیلو کالجونو او د دینی مدرسو تر سلو زیات زده کوونکو او ځوانانو ګډون وکړ. د کوهار پوهنتون یوې زده کوونکې دوریادن په دې محل مشال ریډیو ته وویل دې مقابلو سره د انځورګرۍ او د خوشخطۍ پوهانو د لیدو موقع ترلاسه شوه او د انځورګرۍ په ډګر کې په لږ وخت کې ډیر څه زده کړل.
دا ډېر ښه اپرچونیټی دا موږ ته، چاهې فیمیل دی که میل دی، دا یو ډېر ښه پلیټفارم ده اور زه مستقبل کې توقع ساتم چې داسې ایونټس موږ ارینج کړي.
محمد اون په یو دینی مدرسه کې د دور حدیث د کوونکې دی چې په یاد مقابله کې د خیطاتی یا د خوشحتی په برخه کې ګډون وکړ. وی ویل دا رنګ مقابله دی باید بیا بیا تابیا شي او ځوانانو لپاره دی د مثبتو حلو زلو زمينه جوړه شي، نو دې سره به د ځوانانو هنر او کارکردګي نور هم وځلېږي.
دور حدیث طالبلا مې هم الحمدلله لم کم ایونټ او شوالو مقابله دوا کټګوري وي پکې، یو پینټینګ اعتبار سره او بل کې لګرافي یعنی خطاطي اعتبار سره. الحمدلله دې سره کم نه مت یو بهترین تجربه مت حاصل شو او یو مت بهترین مقام ملاو شو دغه شی او دغه کم انبیا او سنت د خطاطي د دام خلق مخه دا وړاندې کول مت مقام
ملاو. په دې محل د ځوانانو د امور ادارې ځای مشر فیصل خان مشال ریډیو ته وویل د مقابلو مقصد د ځوانانو هنر ته ځلا ور بخکل او د دوی حکومتي سرپرستی کول. نوموړی زیاته کړه روان وخت کې د ځوانانو لپاره دا رنګ نورې حالې زلې جوړولو پلان هم لري.
د دې کمپټیشن مقصد دا دی چې موږ پر کوهارت کې کم یوت ته چې کم آرټ اینڈ کیلیګرافي سره تعلق لري هغه کې موږ ټیلنٹ موږ ته ملاو شي هغه موږ داسې حکومتي سرپرستی وکړو چې هغه ته خپل د ټیلنٹ مزید نکار کولو نور هم موقع ملاو شي. کوهارت خاور چې دا هغه د دې کیلیګرافي اینڈ آرٹ ریلیټڈ ډیره زیاته زرخیزه خاور ده.
د مقابلو په پای کې د بسین آرټس کونسل مشرانو انځورګر لیاقت علی خان او د ځوانانو د امور مشر فیصل خان په یاد مقابلو کې برخه اخیستونکي ځوانانو ته انعامونه او سندونه ورکړل. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهارت.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر سیاسي مشران او لسی استاذ وای چې پوز له دوی سره پر کړیو ژمنو عمل نه کوي او اوس هم د عملیاتو پر وخت عام ولس په نشه کوي. دوی زیاته کړي چې نور به داسې عملیات و نزغمي چې عام ولس ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوړي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلعه کې میشتو پوزي چارواکو د سپتمبر پر 2 په تیرا کې په یو هوایي برید کې د څه د پاس شل بیګنا کسانو د وژنې پر پیشي بخښنه غوښتي وا خو په ورستوي کې یا ولسته د مرګ ژوبلي اړولو په اړه غبرګون نه دی شودلې. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری په خپل دی ریپورت کې د موضوع ته کتنه کړې ده.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر زاهد الله پردي مشال ریډیو ته ویل چې په تیرا کې د پوز لخوا ورسره په بیا بیا د ژمنې وشوي چې د عملیاتو په وخت به عامو خلکو ته زیان نه رسي، خو په دې تیرو نږدو ورځو کې یو وار بیا هلته په مختلفو پیښو کې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي.
د غټولو خلکو خو بس یو غوښتنه ده چې هغه وایي چې امن اپریشن نه منو. په قبایلی بیل کې څومره سیاسي جماعتونه یې هغه دا یو خبره کوي چې دا اپریشن مونږ نه منو او دا اپریشن هیڅ فائدہ نشته او اپریشن 20 نه زیات اپریشن وشوي په 20 نامو جدا جدا خامن را نغلو.
په دا څو میاشتې کې په تیرا کې تقریبا چې 60-70 ناخوا کسان دا بېګناه شهیدان شول، بېګناه وژل شوي وي، زخمي شوي وي چې په هغه کې زنانه دي، ماشومان دي.
دوی ته کولیټرل ډیمیج وایي خو دا وار کرایمز دي. نو قبایلي سیاسي جماعتونه، سماجي حلقې، قومي مشرانه دا خبره کوي چې پالیسي دې چینج شي، چې پالیسي چینج شي په خپله به امن راشي او مذاکرات ولې یاره دې اپنو شي.
خیبر ضلع نه د کامی اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې موږ د کامی اسمبلی په فلور باندې سو واری د دې عملیاتو مخالفت کړای، خو لا هم په تیرا او نورو قبایلي ضلعو کې د عامو خلکو وژنه روانه ده او نور دا نشو زغملای.
موږ نه خل غوښتنې کوي، موږ نه خل ډیمانډ کوي، موږ د علاقې مشري زموږ په لاس کې ده، موږ لا ووټ را کړی دی، لہذا موږ لا لوی ټینشن دوی جوړ کړی په دیشي باندې چې کله ماشومان کله په یو ځای باندې یو ویش ویش کسان شهیدیږي، کله زنانه شهیدیږي. نو دا زموږ د برداشت نه اوس بهر دی دا خبرې چې ډیره سخته په دې باندې افسوس کیږي. موږ له جړه راځي چې دا کوم ریاست موږ خپل لکه دا هم مور او پلار وي چې دا موږ نه پرېږدي او دا موږ سره داسې کوي، موږ چرته لاړ شو؟ دا ماشومان، دا زنانه، دا چې د یو وخت روټه دوی ته میسر نه ده، دو وخت خو لرې خبره ده، یو وخت دوی په مړه خېټه روټه ونه خوړه، دوی خپل بچو باندې تعلیمونه ونه کړه، دا کوم ځای ته لاړ شي؟ او دا مرګونو له دلته په دې قبایلي علاقو کې ناستي، لہذا ظلم دی، جبر دی.
د تیرا اوسیدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال دوی ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل. کورونه ویجاړ شول او بازارونه هم په نخښ شول. سکل د سپتمبر په 28 نیټه د تیرا کاخیلو شډل سیمې عیني شاهدانو دا وکړې وه چې هلته په یو شمېر کورونو باندې د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او دا ټول عادي وګړي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. په دې پېښه باندې پوځي چارواکو بخښنه غوښتې وه او د خیبر ضلع یوې نماینده جرګې ته یې باور ورکړی و چې بیا به داسې پېښه نه رامنځته کېږي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې د عامو خلکو په نښه کېدو په هکله تازه څه نه دي ویلي، خو په تیرو یو شمېر جرګو کې په قومي مشرانو غږ کړی چې د تیرا خلک دې لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې په تیرا او باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړل شوي وې، خو 2021 نه پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې او وسلوالې ډلې پکې فعال شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
چرات اوه چزا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا تچرات اوه چزا کنا تچرات اوه چزا کنا
Thank you.
زبدی خالو نا دمخش مارو ما تمی پزڑگی دا غونگ دا کنا تمی پزڑگی دا غونگ دا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا نصیحت نامی تو با کنا استاد نصیحت نامی تو با کنا تچرا تو آئی چیزا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا